السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم په دې هیله چې د ژوند چاره مو خيوي د خبرونې تخنیکی چاره میر احمد صاپای مختوري خبرونه په لاندو خبرونو پیلو اروپای ټولنې لشپګم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه د طالبانو پر پریکړه ژوره خواشینی ښکارا کړوي ویل چې د طالبانو د اعلان د خزو او نجونو د حقونو په برخه کې لوی شاتګ دی. د طالبانو حکومت وایي چې د قانونو او پټرولیم د وزیر شهاب الدین دلاور په مشرۍ له افغان شخصیتونو سره د تماس کمیسون عملاً خپل کار پیل کړی دی. دا کمیسون به چې د طالبانو د حکومت یو شمېر سرپرست وزیران غړي دي له بهر میشتو افغان سیاستوالو سره تماس نیسي او هغوی ته به بلنه ورکوي چې خپل هیواد ته ستانه شي. بل ورته د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې په 14 لمریز کال کې د قانونو له درکه نږدې 1 میلیارد افغانۍ عاید ټول کړی دی. ملګرو ملتونو د افغانستان د تیر کال د مخدره موادو ناخالص تولیداتو ارزښت د 1.8 میلیارد او 2.2 میلیارد ډالرو ترمنځ اټکل کړی دی. د ملګرو ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې په خپل وروستي راپور کې ویلي چې لا هم د مخدره موادو کاروبار په افغانستان کې تر ټولو ستر غیر قانوني اقتصادي فعالیت دی. د ادارې پر اساس په 2020 کال کې د وړم کال پر تلا د کوکنارو کښت په سلو کې 20% کم شوی و، خو بیا هم په کابو 1,000 هکتار ځمکه باندې کوکنار کرل شوی و. د آیرلند د کرکټ اداره وایي چې په اګست میاشت کې به له افغانستان سره د شلورا سیالیو کوربتوب وکړي. په دې لړۍ کې به 15 شلورا سیالۍ کیږي او ناټو وایي د دوی له اټکل سره سم د اوکراین په جګړه کې تر اوسه پورې 40,000 روسی پوځیان وژل شوي، ټپیان شوي او یا هم ژوندي نیول شوي دي. د ناټو له اټکل سره سم پر اوکراین د روسیې د یرغل په تیرو 4 اونیو کې 2,000 او 15,000 ترمنځ روسی پوځیان وژل شوي دي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې د ناټو یو جګپولي چارواکي چې نه غوښتل لومې څرګند شي پرون ویل چې د اټکل د اوکراینی چارواکو د معلوماتو او همداراز د هغو خبرونو پر اساس کړی چې روسیه په ارادي یا غیر ارادي ډول خبروي. دا خبرونه او وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو په نه پرانیستل کېدو اندېښنه ښودلې. د دوی ځانګړي استازي طالبانو ته څه ویلي؟
د دې طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی ته په خپل لیک ویلي چې دا پریکړه اعتماد له منځه وړي.
ننګرهار کې د شپږم ټولګي داس د کوون کې بیا پرون ښوونځي ته تللې.
شکر دی چې دا شاګردان راغله. خدای دې موږ ته تدلسمه پوری وي او انجینر دې رانه جوړ شي.
د هرات د زندان پخوانی مشر لا هم لا درکه ده. کورنۍ او فعالان د برخلیک غوښتنه کوي. یو تفصیلی راپور کې به واوري چې د افغانستان اکثره روغتونونو کې دارو درمل کم شوي.
شفخانو کې دواوي کم دي نو هله مو د اوسنۍ دولت صدا ده چې د ډاکټرانو تماشات خپل وخت او دواوي راته پراکړي.
روسیه د خپل غازو د پلور لپاره نوې شرط وړاندې کړې. دویم نیمایي کې بشري حقوقونه او نیمه نړۍ اونیز خبرونه له یاده مباسه.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خراغلې د خبري ټولګې یاد دغه خبرونه د خبري برخه لومړی مطلب دا دی چې د نجونو د لیسو د بیا بندولو په اړه د طالبانو د حکومت پریکړه نه یوازې د ډیر شمیر افغانانو او نړیوالو لغبرګون سره مخامخ شوي، بلکې یو شمیر طالب پلو کسانو هم پرې عکس العمل ښودلی دی. تمه دا و چې ټول ښوونځي به پرون پرانیستل کیږي، خو پوهنې وزارت وویل چې دوی ته لارښوونه شوې چې تر دویم اعلان پورې له شپږم ټولګي د پورته نجونو زده کوونکو ښوونځي خلاص نه کړي. تفصیل له عصمت څاروان اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبرا لاینس له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د نه پرانیستلو په اړه د طالبانو د مشرتابه پر پریکړې پرون د ملګرو ملتونو ژور اندېښنه او مایوسي رسمن طالبانو ته ورسوله. د دې طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت سرپرست امیر خان متقید په خپل لیک ویلی چې دا پریکړه اعتماد لمنځوړي او له طالب مشرانو په کلکه غواړي ټول جنوا او هلوکانو ته د زده کړو لار هواره کړي. د همدارز ویلی چې زده کړه یو بنیادی بشری حق او د افغانستان لپاره خورا ضروری دی چې له اقتصادي بحران څخه ځان پرې وباسي او پیاوړي ټولنه جوړه کړي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست د انجونو د شونځیو په اړه د طالبانو پریکړه له افغانانو او نړیوالو سره خیانت بلل دي. د پر خپل ټویټر پانه په څو ټویټونو کې لیکلي له میلیونونو افغان کورنیو سره د طالبانو پر دې پریکړه چې انجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو ته نه پرېږدي د ژورې اندېښنې په څرګندولو کې یو ځای دی. د هم زده کړه د بشر لومړنی حق بلل دي. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت یو چارواکي عبدالحق حماد پر خپل ټویټر پانه لیکلي له شپږم ټولګي پورته د نجونو د سیستم ځنډیدلو خبر د ډیرو افغانانو لپاره ځوراون کوي، خو هیله لري چې دا ځنډ به لنډ وي او د پوهنتونونو په څیر به د ښوونځیو دروازې هم د ټولو پر مخ پرانستل شي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د اقتصادي همکارۍ رئیس شفیع اعظم لیکلي که خپلو بچیو ته په اسلامي روحیه دینی او عصري زده کړو زمينه په وطن کې برابر نه کړو نور به ورته خپل شوونیز دروازې خلاصي او زموږ د مقدساتو خلاف به وروسی. زرګونه ځوانانو د همدی هدف لپاره سرونه نظرانه کړل چې راتلونکي نسلونه دلته وروزل شي. ځوان نسل نه باید د اخیارو دروازو ته مجبور شي. د طالبانو د حکومت او همدارس د پوهنې وزارت ویندویانو له شپږم ټولګي پورته جنوت د زده کړې د حق د نو ورکولو په اړه زموږ تماسونو ته ځوابونه وایو، خو ځینو ویندویانو یې خبري آژانسونو ته ویلي چې په دې اړه تبصره نه کوي.
و موردل چې یو شمیر طالب پلو کسانو او یو شمیر نورو افغانانو د طالبانو پر هغې پریکړې خبرګون ښودلی چې پرونی په ناببره ډول د لیسې او منځنۍ دورې نجونو ته د ښوونځیو د تګ اجازه ورنکړه او د ښوونځي تر دویم اعلان پورې وزنډول. په ننګرهار کې بیا هغه نجونې هیلمنې دي چې پرون ښوونځیو ته تللې وې. پرون تر شپږم ټولګي پورې نجونې وتوانېدې چې ښوونځیو ته ولاړې شي. پام وکړئ په دې اړه زموږ د خبریال دی راپور ته.
نرګس د ننګرهار د خوږیاڼو ولسوالۍ د و ښوونځي د شپږم ټولګي زده کوونکي ده. دا له شاوخوا و میاشتې نیزن روسته د چهارشنبې په ورځ د حمل په درېمه په لومړي ځل خپل ټولګي ته ننوته. نرګس زیاتوي د ښوونځیو د پیل سره یې هیلو ته د رسیدلو تړلې لار یو څه پرانیستل شوه، خو وایي خدای دې دا چاره تر دولسمه کړي چې ډاکټره یا انجینیره شي.
نرګس ته موږ غواړو چې مکتب ووایو یا معلمه شو یا ډاکټره شو. ټولو شاګردانو سره وزی شو، خوشحاله شو او ډیر خوش چې دا مکتب شروع شو. ټولو شاګردانو سره وزی شو په خوشحالۍ او شکر دی چې دا شاګردان هم راغلو. خدای دې موږ ته دولسمه پورې وي او انجینیر دې رانه جوړ شو.
نرګس دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د هیواد په ټولو سړو سیمو سربیره د ننګرهار د سړو سیمو لپاره د دغه ولایت د خوږیاڼو ولسوالۍ د کګې د نجونو مرکزي لیسه کې د ښوونیز کال پرانیسته وشوه. په دغه پرانیست غونډه کې د ننګرهار د پوهنې رئیس حبیب حضرت حقانی د وینا پر مهال که څه هم له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د اجازې د وخت په هکله څه ونه ویل، خو زیاته یې کړه چې په دې اړه د پوهنې وزارت پریکړې ته په تمه دی.
سکال د 1401 هجری شمسی کال د سړو سیمو د تعلیمي کال د شروع کېدلو موقع ده. اول د حمل دی، په دې مناسبت باندې اسلامي امارت په دې سیمو کې د کال د شروع کېدلو لپاره د یو پروګرام او د یو جلسې په شکل کې اهتمام کړی دی، تر څو په دې طریقې سره موږ خپل هیوادوال ته د تعلیم دا پیغام ورسو او دې باندې موږ چې کوم دی خپل ماشومان تعلیم ته وهڅو.
نوموړي هم دا شان د ښوونکو وغوښتل چې په پوره ډاډ خپل تدریس ته دوام ورکړي او دوی هر ډول حقونو ته ژمن دي.
نور بس دی. له شوزو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبې په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبې په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
په یو تازه راپور کې ویل شوی چې په تیر یو کال کې د رسنیو د یو لسو کارکونکو په ګډون لسګونه مدني فعالان په افغانستان کې وژل شوی دي. په دې راپور کې راغلی چې دغه فعالانو باندې هدفي بریدونه شوي چې مسولیت بیلابیلو وسلوالو ډلو پر غاړه اخیستې. تفصیل په دې راپور کې
د خوندیتوب او بحران کمولو مؤسسې په خپل کلنی راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د رسنیو یو لس کارکونکو وشل شوی چې د هغو په منځ کې څلور خځې دي. د مؤسسې په یو راپور کې چې پرون چهارشنبه یې خپور کړ همدارس ویلي چې د 2021م له جنوري څخه تر دسمبر پورې په افغانستان کې ټول ټال 13 مدني فعالان د بشري حقوقو کارکونکو او ژورنالستان وژل شوي دي. د مؤسسې په وینا د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د بشري او مدني فعالانو پر ضد غچ اخیستونکو اقدامات زیات شوي دي. د راپور پر اساس د 2020 کال په وروستیو کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د فعالانو خبريالانو او مدني فعالانو هدفي وژنې ډېرې شوې او د 2021 کال په لمړیو اتومیاشتو کې دوام وکړ. دا مؤسسه وایي چې د فعالانو پر ضد د اکثرو حملو مسؤلیت چا پر غاړه وانخیست. د خوندیتوب او بحران کمولو مؤسسې په راپور کې ویل شوی چې د طالبانو له وخته رسیدو وروسته د خبريالانو مدني او بشري حقوقو د فعالانو د وژلو یو لس پیښې ثبت شوی چې د حقوقو په منځ کې څلور هغه خځې دي چې په مزار شریف ښار کې د طالبانو پر ضد مظاهره تنظیم کړې وه.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
وسام راځو یو بل مطلب ته. لتیر وو میاشتو راهسه د هرات د زندان په خوانی مشره الیا عزیزی لا درکه د کورنۍ ادعا کوي چې د طالبانو په توقيف کې ده، خو تر اوسه څرک هم نه دی لګیدلې. دوی له طالبانو غواړي چې د نوموړي برخلیک معلوم کړي.
په دیش پر رسنیو ویډیو کې چې په خاله رسنیو خبره سوي کوچنی محمد حسین چې زنده علي عزيزي زوی معرفي کوي د خپل مور د ازادۍ غوښتنه کوي. محمد حسین په دې ویډیو کې وایي لتیرو مې استراحي سي ل خپل مور هیڅ احوال نه لري او دا کوي چې هغه د طالبانو په بند کده. علي عزيزي د تیر جمهوریت نظام پولیسو چې د هرات ولایت د خزو د زندان مشروه د کورنۍ د عدالت مخې په نامشخص تور طالبانو بندي کړی ده. هڅه موکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د براتو عمومي ریاست څخه معلومات واخلو. خود دغه ریاست وایان خلیل همراز ازادي رادیو ته په یو لاند لیکي پیغام کې لیکلی چې د موضوع معلوماتو ته اړتیا لري، پښتنه به وکړم. موږ د راپور تر خبرې دوه د نوموړي لوري د موضوع په اړه نور جزئیاتو ته هم پته مسوي وو، خو شریک نسول. تر دې مخکې هم د هغې کورنۍ د خزو د حقوقو فعالینو د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان او ګڼو نورو بشري بنسټونو د نوموړي د ازادي دوه غوښتنه کړې وه. په ورته وخت کې د افغان خزو د حقوقو ځینې فعالان وایي طالبان باید نوموړي آزاد او بیا له کورنۍ سره د هغې د وضعیت په اړه معلومات شریک کړي. له دې ډلې د خزو د حقوقو فعالانو امینې مایار او تمنا صدیقی ازادي راډیو ته وویل
حق دې لري چې آزاد خپلواک ژوند وکړي او یو انسان مجرم ګڼل کیږي، هغه ته باید هغه حق ورکړل شي چې د خپل د محکمې یا د قانوني لحاظه د دې جرم بررسي شي او بیا وروسته ورته سزا ورکړي. علي عزیزي روشن شي چې چیرته دا ژوند دی، کنه که ژوند دی هغه باید خوشی شي، باید د کورنۍ ته معلومات ورکړي چې چیرته دا او په څه حالت کې ده. موږ د طالبان څخه دا هیله لرو چې خصوصا سره باید د هغوی اصلي اساسي حق ورکړي.
د یادونې وړ ده چې د علي عزیزي ترڅنګ د افغان ښځو د حقونو یو شمېر فعالان او مترزین هم طالبانو بندیانې کړې وي چې له ګڼو کورنیو او نړیوالو خبرګونونو وروسته بیرته خوشې شوي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ترکیه د داعش د اسلامي دولت د خراسان څنګه د مالی ملاتړ کوونکو اسمت الله خالوزی شتمنۍ کنګل کړي. خالوزی د امریکا له لوري د داعش مالی ملاتړ کوونکو پیژندل شوی وو. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د نوموړي د شتمنۍ د کنګل کېدو په اړه د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان حکم پرون چهارشنبه د دغه هیواد په رسمي جریده کې خپور شو. پا په دې جریده کې راغلی د خالوزی په اړه پریکړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1303 نمبر پریکړه لیک پر اساس او د یو بهرنی هیواد په غوښتنه په دې خاطر وکړه چې نوموړی د داعش د خراسان څنګه د تروریستي ډلې له لوري کسان جذبول په قاچاقي وړل او همدارازي د ډلې ته پیسې برابرول. د امریکا د خزانه وزارت د بهرنیو شتمنیو د کنټرول ادارې د 2021 په نومبر کې خالوزی د اسلامي دولت تمویلونکي اعلان کړ او ویل چې نوموړی د پیسو د نړیوالو انتقالاتو په وسیله په افغانستان کې د داعش عملیاتو ته پیسې لیږي او همداراز په افغانستان او سیمه کې د جګړې د پراخولو لپاره د انساني قاچاق د شبکو په وسیله بهرنی جګړه مار اورلیږي. د امریکا د خزانه وزارت پر اساس خالوزی د 2 کلونو په مخه په ترکیه کې د پیسو د حواله کاروبار کاوه او د دې طریقې داعش ته پیسې استولې. ترکیه په 2014 میلادي کال داعش چې په ځلونه په دې هیواد کې بریتونه کړي تروریستي ډله اعلان کړه. په ورستیو کې د امریکا د مرکزی قومندانې مشر جنرال کن فرانک مکینزی وویل له افغانستان د متحدو ایالاتونو د پوزیانو له وټلو وروسته داعش ډلې وده کړي او د دوامدار پراختیا په اړه اندیښنې شته. شغل مکینزی د متحدو ایالاتونو د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته په خبرو کې د داعش ډلې د پراختیا او ودې په اړه د اندیښنې ترڅنګ ویلي چې شاید دا ډله د اوړي په موسم کې خپلې حملې زیاتې کړي، خو طالبانو په افغانستان کې د داعش په اړه اندیښنې رد کړي او ویلي دي چې دا ډله له منځه وړل شوې ده.
وسم ورزو د روسي او اوکراین اړوند مسلو ته روسیا چې پر اوکران دی ارغل کبل د لویدیز له سختو بندیزونو سره مخامخ ده وای چې نور غیر دوستو هیوادونو باندې خپل غاز یوازې پر روسی روبل پلوري. د پریکړې د اروپای ټولنې خبرګون پارول یا ویل دي چې په اړه به بحث وکړي.
په داسې حال کې چې په اوکراین کې د روسي ځواکونو پرمختګ له خنډ او ځنډ سره مخامخ دی، د دغه هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون چهارشنبه وویل مسکو له دې وروسته له غیر دوستو هیوادونو د ګازو د پلورلو په بدل کې یوازې روبل غواړي. پوتین پرون چهارشنبه په یو خبري غونډه کې وویل دا نوی پریکړه به له همدې رواني اونۍ څخه عملي شي. د په عین حال کې وویل چې هغو هیوادونو ته چې روسیا د قرارداد پر اساس ورباندې ګاز پلوري له موجودو قراردادونو سره سم د ګاز انتقال دوام کوي. له بلې خوا رویټرز خبري اژانس د اروپایي اتحادیې د یو جګپوړي چارواکي په قول ویلي چې له روسیې څخه په روبلو د ګازو د رانیولو موضوع د بحث وړ ده. له بل خوا د جرمني د اقتصاد وزیر رابرټ هابک ویلي چې د پوتین د غوښتنه د قرارداد خلاف ده. د اوسنیو قراردادونو له مخې اروپایي هیوادونه له روسیې څخه ګاز په ډالر رانیسي. شغلی هابک هم دراز وویل د روسیې پریکړې ته د احتمالي ځواب په اړه به له خپلو اروپایي شریکانو سره خبرې وکړي. روسیا په نړۍ کې د ګازو تر ټولو سترې زیرمې لري او اکثره اروپایي هیوادونه په ځانګړي ډول په ژمي کې د روسیې ګازو ته اړتیا لري. وروسته له دې چې د فبروري په 24مه روسیې پر اوکراین لمځکي هوا او اوبو پراخ یرغل پیل کړ، ګڼو اروپایي هیوادونو د روسیې خلاف په بندیزونو کې فعاله برخه واخیسته. خو له دې سره سره تر اوسه پورې هیڅ هیواد له روسیې څخه د ګازو د نه رانیولو په اړه پریکنده پریکړه نه ده کړې.
د روسي او اوکراین اړوند بل خبر کې اوري چې ناتو وایي د دوی له اټکل سره سم د اوکراین په جګړه کې تر اوسه پورې سلوخت زره روسي پوځیان وژل شوي، ټپیان شوي او یا هم ژوندۍ نیول شوي دي. د ناتو له اټکل سره سم پر اوکراین د روسي د پوځي ارغل په تیرو څلورو اونیو کې د 2015 ترمنځ روسی پوځیان هم وجل شوی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې د ناتو یو جګپوړي چارواکي چې نه غوښتل نومې سرګند شي پرون ویل چې دا اټکل د اوکرایني چارواکو د معلوماتو او همدارس د هغو خبرونو پر اساس کړی چې روسیا یې په ارادي یا غیر ارادي ډول خبروي. د دې اټکل لمخې د څلوېخت زرو روسی پوځیانو مرګ ژوبلا او اسارات دا معنا لري چې د دغه هیواد په سلو کې شل ځواکونه د جګړې له میدانه وتلي یا حذف شوي دي. اوریدونکو د دغه خبري خبرونه خبري تو کې همدلته پای ته رسیږي. په پاته څو شیبو کې له اجمل انصر وسې ز پاتنیمو بجو بیرته راستنیږم.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه دی برخه ته موزه اجمل اند هرکلی کوم. یو شمیر هغه افغانان چې ناروغان لري وای په لری پرتو سیمو سربیره د ځینو ولایتونو په مرکزی روغتونونو کې هم روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ستونزمن شوی. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت چارواکي که څه هم تر یو حده دا ستونزمنی خو وایي هڅه یې کړې چې وضعیت کنټرول کړي. په دې رپورټ کې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې روغتیایي خدمتونو او د ناروغانو وضعیت ته کتنه شوې.
د روزګان ولایت لیوې نسبتاً لرې ولسوالۍ د یاد ولایت مرکزی روغتون ته راغلې چې د خپل خوارځواکۍ ځپلي ماشوم درملنه وکړي. دیرش کلنه فوزیه وایي خپلې ولسوالۍ کې د روغتیایي خدماتو د نشتون له امله د روزګان مرکزی روغتون ته خپل ماشوم راوسته چې درملنه یې وشي. د ننګرهار ولایت یو بل اوسیدونکی چې نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل په کووید 19 ناروغۍ اخته پلاری وروسته له 15 میاشتو ومړ، خو ټوله درملنه یې دوی په شخصي روغتون کې کوله.
15 میاشتې په دغه ناروغۍ باندې اخته و، دارو درمل مو خاص د شخصي هسپتالونو څخه ورته اخیستل او د 15 میاشتو رنځ څخه وروسته وفات شو.
د کندهار ولایت دوه تنه اوسیدونکي عبدالغفار او عنایت الله وایي د دوی په روغتونونو او کلینیکونو کې ډاکټرانو ته پر وخت تنخواګانو نه رسیدل خلک روغتیایي خدماتو او ډاکټرانو ته له لاسرسي لرې کړي دي.
د شپخانو کې د درملو کمبود او کموالی او د ډاکټرانو کموالی د هغه ستونزې دي چې موږ ته ستونزې جوړول.
شپخانو کې زموږ ډاکټران دواوې کمې دي، نو هیله مو د اوسنۍ دولت څخه دا ده چې د ډاکټرانو تمایشات خپل وخت او دواوې راکړي.
خو د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي دا مهال نږدې څلوېښت روغتونونه او ګڼ روغتیایي مرکزونه او د دې روغتونونو د ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو معاشونه او مصارف د دولت له بودیجې تنظیم شوي، خو بیا هم د مالي ملاتړ د پیدا کولو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو شاوخوا اووه میاشتې کېږي، خو تر هغې مخکې د تېر جمهوري نظام د امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د کلونو تلپاتې جګړو د ټولو نورو برخو تر څنګ روغتیایي مرکزونه او روغتونونه هم ویجاړ کړل. د روزګان ولایت اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي وایي د دې ولایت یو شمېر نړېدلي روغتونونه لا هم ویجاړ او غیر فعال دي. د کندوز ولایت اوسیدونکی حاجی هیکل هم په خپل ولایت کې له ورته ستونزو شکایت کوي او د طالبانو له حکومت او نړیوالو د روغتیا په برخه کې د اسانتیاو د برابرۍ د غوښتنه کوي.
د لیرې پرتې سیمې دي چې د ولسوالۍ د کلینیکو ته رسېدګي نشي کولی، دولت سره خواهش کوو موږ دپاره د کلینیک زمینه د صحت و خلکو ته ځوانانو او سپینږیرو ته برابره کړي.
دا ستونزې وروسته له هغه ډېرې شوې چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له دې هېواد سره د نړیوالو له لوري مالي مرستې بندې او د امریکا له لوري شتمني کنګل شوه، چې دې بندیزونو د نورو برخو تر څنګ روغتیایي برخه هم ټکنې او آن له کړکېچ سره مخ کړې ده. افغان جاپان په کابل کې په کورونا او په دغه ناروغانو لپاره تر ټولو ستر د درملنې مرکز و. د دې روغتون مشر طارق اکبری ازادي راډیو ته وویل که څه هم د ډاکټرانو د تنخواګانو ځینې ستونزې حل شوي، خو لا هم د اومیکرون او کورونا د تشخیص د کیټونو او وسایلو له کمی سره مخامخ دي. ډاکټر اکبری وایي د دې روغتون د مالي ملاتړ او فعالیت هوکړې لنډمهاله وي، چې دا هم د دوی د منظمو خدماتو رسولو پر وړاندې خنډونه جوړوي.
دا قراردادونه چې 15 او سلور او 3 میاشتو د لپاره کیږي او د 2 میاشتو د لپاره کیږي، دا قراردادونه دوامدار وي او د اوږد مهال لپاره وي، چې بیا موږ د سیستم ته مخامخ نشو چې کورونا د باندې تشخیص لپاره موږ هغه چې کوم موږ سره وعده یې راکړې وه دبليو ایچ او موږ تر څو پورې هغه کیسه همکاري نه کړې.
خو بیا د طالبانو د عامې روغتیا وزارت وایي د اقتصادي ستونزو له امله په تیرو دریو میاشتو کې تر 2000 ماشومان په خوارځواکۍ اخته شوي چې سلګونه یې د بیړنیو خدماتو د نشتوالي له امله مړه شوي دي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت چارواکي سره د دې چې ستونزې او شکایتونه مني خوایي هڅه کوي روغتیایي وضعیت د ښه کېدو پر لور بوسي. د دې وزارت ویان جاوید حجیر ازادي راډیو ته وویل د دې ستونزو لامل د بهرنیو هیوادونو د مرستو او تر خواهی د مالی ملاتړ کوونکو له لوري د روغتونونو د حمایت بندول دي.
د درملو د کموالی او د ډاکټرانو د تنخواو ستونزې مو حل کړي. اوس مو ستونزې یوازې په پروژي او د روغتونونو د مالی ملاتړ لپاره د ډونرانو پیدا کول دي، خو دا وخت نیسي. موږ شپه او ورځ هڅه کوو چې بیرته روغتیایي برخه فعاله کړو.
تر دې مخکې د بیپولي ډاکټرانو سازمان هم د افغانستان د روغتیایي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه. دی سازمان ویلی وو په ورستیو کې یو شمیر قدر ډاکټران له هیواد وتلي، ځنې په هیواد دننه ډاکټرانو ته تنخواګوانو د نه ورکولو له امله دندې پریښي، او یو شمیر نور بیا د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو لپاره وسایلو اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. د روغتیا نړیوال سازمان هم په یو راپور کې اندېښنه ښودلی وه چې په لرې پرتو ولسوالیو سیمو کې د روغتونونو د نشوالي له امله د زیږون پر مهال د میندو او ماشومانو مړینه زیاته شوې ده. د سازمان ویلي اوس مهال د زیږون په وخت کې په هرو سل زرو ولادتونو کې له اوسه زیات ماشومان او میندې مري. وړاندې د تیر جمهوري حکومت د عامې روغتیا وزارت چارواکو ویلي و چې هغه مهال په هرو سلو زرو ژوندي ولادتونو کې د روغتیایي خدمتونو د کموالي او د کورنیو د عامه پوهاوي د نشتوالي له امله شاوخوا 324 میندې او ماشومان مړه کیږي. خوارزواکي شرایط د زیږون پر مهال د میندو ماشومانو مړینه هغه شدید روغتیایي ستونزې دي چې په دې وروستیو کې د نړیوالو رسنیو پام وراوخته او وخت نا وخت په دې اړه جدي اندېښنې مطرح کیږي. د تیر جمهوري حکومت د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د تیر میلادي کال د اگست په 15مه پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ دومره کې په افغانستان کې 3600 دولتي او خصوصي روغتونونه، روغتیایي مرکزونه او کلینیکونه موجود وو چې د اکثریت مالي او لوجستیکي ملاتړي روغتیا نړیوال سازمان او ځینې نورو مرستندویو بنسټونو له لوري کېده. خو په دې وروستیو کې د مالي ملاتړ د نشوالي له امله ډېر د روغتیایي مرکزونه تړل شوي او یا هم د روغتیایي خدماتو په وړاندې کولو کې پاتې راغلي. هغه څه چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت یې تر یوه بریده مني.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستي. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېره می دارو کاغذلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور می دارو کړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
یو ار بیا ستاسو د پیغامونو وخت را ورسید. ستاسو څو پیغامونه راخلو.
زمتی الله خان د هلمند ولایت نظری ولسوالۍ څخه ستاسو پیغام پریږدم. د هلمند ولایت کې د نظری ولسوالۍ کې د سګزو فکلي کې چې کوم سروي راغله نو هیڅ مستحق کس ته د سروي د کارتونه نه رسیدلی. زما د اسلامي امارات د ټولو مجاهدینو سره دا غوښتنه ده چې دا په ښه تحقیق سره دا سروي وکړي او مستحق کسان ته دا کارتونه ورورسوي.
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو څخه ډېر مننه کوم. ډېرې ښې خبرونه خبري او ډېر ښې خبرونه جوړوي، خاص کر د ځوانانو خبرونه ته اندې څنګه او تاسو د ورکو عزیزانو خبرونه ټول ډېرې ښې خبرونه خبري.
السلام علیکم، دا پیغام پیدم زلم نه معلومه جاش آی طالبان چې د امرستي وسره جوړې امرستي غواړي نه ده د امرستي ودی اول کاپیر وي وس مسلمان سی وي دا سره کول پرون کاپیر ونن مسلمان آی پول ول پرون کاپیر ونن مسلمان پرون سی امرستي راکړي او کاپیران ونن مسلمان شي د کلمت دی حساب ته دی مسلمان ته زه بخښ سوچ پرش کې ورکم نه نارشه مسلمان سو پر نارشه کافر ته له ځان سره قضاوت وکړي دا څه خبر.
زله طالبانو د اسلامي امارات د مشرانو سره غوښتنه کوم چې بعضی طالبان غوړي چې خپل شخصي معاملې مخکې ویسي په طالبانو له نوم نه بعد استفاده وکوي. نو زله اسلامي امارات ته د مشرانو څخه د غوښتنه کوم چې بعضی طالبان باید شخصي دښمنی خلکو سره درلودي نو باید هغه کارونه مخې ته ونیسي او ټول افغانانو ته په یو سترګ وګوري. هر څوک چې شخصي دښمني لري یا شخصي لانجه لري باید د خپل شخص سره یواره کړي، نه د طالبانو له دغه څخه استفاده وکړي. د اسلامي امارات څخه نو زموږ په کلکه غوښتنه ده د اسلامي امارات د مشرانو څخه چې باید په دې په اړه یو فکر وکړي. نو بعضي طالبان او خلک دي چې هغه غواړي چې د طالبانو د نوم نه ناوړه استفاده وکړي او هغه خپل شخصي معاملې مخکې ویسي.
السلام علیکم، عبد الوهاب د زابل ولایت شمرزور فالیز خبره کوم. ورځ مش شمرزور سوالی دا کوم مرسته سراغلی دي کارونه کم راوړي دي ورځ د خلکو ته مابان د جنجال ذریعہ ګرځیدلی دي ورور باید مرسته زیاتی راسی یا دا کم مرسته هم باندې ځکه په کلی او په شهرو کې تربرونو ځانو قربان ټول په جنجال سره شو دي وته دوا کار ور کړی به دغه پاتې باید چې مرسته نړیواله مسته نور مرسته راوړي او ټول ته یې ورکړي.
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مکتوب وایئ.
د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدي
00420221234 8.
د دې سات په خبرونه کې زما برخه هم دومره و. په نور خبرونه کې مو زما همکاران ملتیا کوي.
اوریدونکو دویمه نیمایی ته ورسیدو، اتنیمی بجې شوې. وړاندې درته دوه اونیزې خپرونې لرو، نیمه نړۍ او د بشري حقونو پروګرام. خو اوس په موکړې لانډو خبرونو ته اروپای ټولنې لشپګم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه د طالبانو پر پریکړې ژوره خواشینی څرګنده کړه او ویل چې د طالبانو دا اعلان د خځو او نجونو د حقونو په برخه کې لوی شاتګ دی. دغې ټولنې له طالب چارواکو هیله کړې چې د افغانانو احساساتو ته درناوی وکړي او فوراً دې دا یقیني کړي چې ټول افغان نجونې، ښځې، هلکان او سړي ښوونځیو ته ستانه شي. اروپایي اتحادیې ویلي چې طالبانو له افغانانو او نړیوالو سره ټولې کړې ژمنې نه دي عملي کړي. بلورته د طالبانو حکومت وایي چې د قانونو او پټرولیم د وزیر شهاب الدین دلاور په مشرۍ له افغان شخصیتونو سره د تماس کمیسیون عملاً خپل کار پیل کړی دی. دا کمیسیون به چې د طالبانو د حکومت یو شمیر سرپرست وزیران غړي دي، له بهر میشتو افغان سیاستوالو سره تماس نیسي او هغوی ته به بلنه ورکوي چې خپل هیواد ته ستانه شي. ملګرو ملتونو د افغانستان د تیر کال د مخدره موادو د ناخالص تولید ارزښت د 1.8 میلیارد او 2.2 میلیارد ترمنز اټکل کړی دی. د ملګرو ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزه ادارې په خپل وروستي راپور کې ویلي چې لا هم د مخدره موادو کاروبار په افغانستان کې تر ټولو ستر غیر قانوني اقتصادي فعالیت دی. د دې ادارې پر اساس په 2021 کال کې د وړم کال پرتله د کوکنارو کښت په سلو کې 20% کم و، خو بیا هم په کابو 1,000 هکتار ځمکه باندې کوکنار کرل شوی و. د ایرلند د کرکټ اداره وایي چې په اګست میاشت کې به له افغانستان سره د شل اوره سیالیو کوربتوب وکړي. د ایرلند د کرکټ د ادارې په وینا په دې لوبلړۍ کې به 15 شل اوریزې لوبې وشي. او د ناټو چارواکي وایي د دوی له اټکل سره سم د اوکراین په جګړه کې تر اوسه پورې 40,000 روسي پوځیان وژل شوي، ټپیان شوي او یا هم ژوندي نیول شوي دي. د ناټو له اټکل سره سم پر اوکراین د روسي د پوځي یرغل په تیرو څلورو اونیو کې د 2,000 او 15,000 ترمنځ روسي پوځیان یوازې وژل شوي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د ناټو یو جګپولي چارواکي چې نه غوښتل نومې څرګند شي پرون ویل چې دا اټکل د اوکراین د چارواکو د معلوماتو او همداراز د هغو خبرونو پر اساس کړی چې روسیه یې په ارادي یا غیر ارادي ډول خپروي. د دې اټکل له مخې د 40,000 روسي پوځیانو مرګ ژوبله او اسارت دا معنی لري چې د دغه هیواد په سلو کې 40 ځواکونه د جګړې له میدانه وتلي یا حذف شوي دي. زموږ غږله ازادۍ رادیو نه اورئ. که غواړئ چې دا خبرونه ولولې زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ، پته یې د ازادي راډیو .com. زموږ پر ویبپاڼې سربیره که انټرنیټ کاروئ، د فیسبوک پاڼه مو هم درسره خوښه کوي. میلیونونه مینوال لري، تاسو یې هم مینوال شئ. facebook.com/azadiradio آدرس دی. دغه راز زموږ خبرونې، زموږ خبرونه او راپورونه زموږ په ټویټر پاڼه کې هم موندلی شئ. د ټویټر پاڼه هم درسره تعقیب کړئ. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې د بشري حقونو پروګرام له یاده مباسي.
نیمه نړۍ
خسر دمیان خلیم را بندو لګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځکه نه زم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ورزش په ګټو ګڼې میرمنې پوهیږي، خو عملي کول سخت ورته ښکاري. کله ورځنۍ بوختیا او کله هم د مناسب ځای او وسایلو د نشتون په بهانه ورزش پریږدي. ځینې ښځې بیا د ورزش په ښېګڼو خبرې نه دي، یا هم د ټولنې حاکم دودونه اجازه نه ورکوي چې دوی ورزش وکړي. ستړې، خسته او بې حوصلې وي، بیا نو هماغه وي چې د وخت په تیریدلو سره یې ظاهري بڼه هم بدرنګ شي.
ډاکټرانو ویل چې تر هغې پورې ته منډه ونه وهې او
حالت وینه کې وزن دینه کمیږي لکه می وزنم زیاده.
د ډاکټرانو په وینا هر انسان په ورځ کې یو یا هم نیم ساعت ورزش ته اړتیا لري. د طالبانو له وخت رسیدلو څخه مخکې د میرمنو لپاره ډیر شمیر ورزشي کلبونه فعال وو. ښځې به ورتللې او هلته به یې ورزش کاوه. له ورزش سره به له کور څخه بهر هم په بېلابېلو کارونو بوختې وې، خو په دې وروستیو